په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې شلوجونو پر مشال ریډیو په دې یو بله ګړی کې بیا هم زه هارون بچا در سره یم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام د مشال ریډیو مجله ستاسو لپاره لرو. خبرونه به له مجید بابر وګورئ.
سړی مشهیر لومبې د مشال د خبرونو سرټکی. تیر ورځ د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي د وزیرستان ځوانانو تنظیم څلور غړي نن خبرو ته وسپارل شول. افغان چارواکي وایي چې نن د جون په شلمه سهار په غنیخیل ولسوالۍ کې چاودنې دوه تنه وژلې او اته ویشت نورې ټپیان کړي دي. په فرانسوي ټاکنو کې د لی پن د کمپرستو د تاریخي لاسته راوړنو پس ولسمشر مکرون اکثریت بایللی دی. او ستمشال د خبرونو تفصیل. تیر ورځ د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي د وزیرستان ځوانانو تنظیم څلور غړي نن د جون په شلمه په میرعلي کې خبرو ته وسپارل شول. د میرامشاه د پولیس چارواکو په خبره د وزیرستان ځوانانو تنظیم دا څلور غړي سنید احمد داوړ، وقار داوړ، اسد داوړ او حماد داوړ د جون په نولسمه په حیدرخیلو کلي کې په موټرسایکل سپرو نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلي ول. د جنازه کې د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ، د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین او سلګونو سیاسي مشرانو عام ولس ګډون وکړ. د جنازې پر مهال ورغلو خلکو ته منظور پښتین او محسن داوړ په خپلو خبرو کې وویل چې په سیمه کې په بیا بیا د امن غوښتون کې وجل کیږي. دوی وویل چې غلی به نه پاتې کیږي او پر امن مبارزه به جاری ساتي. نن چې دغه څلور ځوانان وجل شوي دغه نقصان پوره کول ګران دي. محسن داوړ وویل چې ریاست بیا د وسلوالو سره خبرې کوي او بلخوا د امن غوښتون کې وجل کیږي. نن ملي جمهوري غورځنګ د دې وجنو پر ضد د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی. د دې څلور ځوانانو د وجنې ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان اندېښنه ښوولي چې ښایي په هیواد کې ګرانی نوره هم زیاته شي. د تحریک انصاف مشر دا خبره پرون د جون په نولسمه د ویډیو لینک له لارې د خپل ګوند هغو کسانو ته د وینا پر مهال وکړه چې د ده په غږ یې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د ګرانۍ پر ضد مظاهره کوله. عمران خان د اوسني حکومت دا دعوه بې ځایه وبلله چې ګواکې د ده د حکومت د غلطو اقتصادي پالیسیو له کبله دوی د تیلو بیو لوړولو ته اړ شوي دي. هغه دعوه وکړه چې د ده پخوانی حکومت د تیلو په بیو کې یوازې یو سو روپۍ زیاتوالی کړی و، خو د ده په وینا د شهباز شریف په مشرۍ اوسني حکومت دغه قیمت تر سلو روپو هم لوړ کړی دی. حکومت دعوه کوي چې د عمران خان پخوانی حکومت د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د پور اخیستو لپاره داسې تړون کړی چې له کبله یې دوی د تیلو قیمتونو لوړولو ته مجبوره شوي. په کراچۍ کې د یوې مظاهرې پر مهال د لادرک بلوچستانو د موندنې غوښتنه شوې ده. د ورکو بلوچستانو د موندنې لپاره فعال سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز او بلوچ یکجهتي کمیټي له خوا پرون جون نولسمه په شوې دې مظاهره کې د لادرک کسانو خپلوانو، زده کوونکو او مدني فعالانو برخه واخیسته. احتجاجیانو د نیول شوو بلوچستانو د خوشي کولو او موږ انصاف غواړو شعارونه ورکول. مظاهرې ته د وینا پر مهال د بلوچ یکجهتي کمیټه یو غړی ماهروخ بلوسی تور پورې کړ چې په کراچۍ کې د بلوسانو د لادرکۍ په پیښو کې د سند ترهګرې ضد څانګه سی ټی ډی لاس لري، خو البته دی په دې اړه کوم ثبوت وړاندې نه کړ. سی ټی ډی لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. افغان چارواکي وایي چې نن د جون په شلمه سهار په غنیخیل ولسوالۍ کې چاودنې دوه تنه وجلې او اته ویشت نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي، مشال ریډیو ته وویل چې په ټپیانو کې د طالبانو پنځه جنګیالي هم شامل دي. اخوا د غنیخیلو لپاره د طالبانو ولسوال مولوي صدیق الله باختر اجانس ته ویلي چې چاودنه نن سهار نږدې نهه بجې د یادې ولسوالۍ په شیرګر بازار کې د ولسوالۍ د عامې روغتیا د مدیر په موټر شوې ده. نوموړي دغه شان ویلي چې چاودنه د چسپکي ماین له امله رامنځته شوې ده، خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ویني شاهدانو مشال ریډیو ته د وجل شوو شمېر څلور تنه یاد کړی او ویلي دي چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت هم نازک ده. د دغه پیښې مسؤلیت کومې وسوالې ډلې نه دی منلی. او رسته خبر دا چې په فرانسوي ټاکنو کې د لی پن د قام پرستو د تاریخي لاستراوړو پس ولسمشر ماکرون اکثریت بایللې ده. د جون په 19مه د پارلماني ټاکنو پر مهال د رای ورکوونکو لخوا د سختې دچکې نه پس د ولسمشر امانوئل ماکرون او د هغه منځدري د ائتلاف په دې هڅو کې ده چې څنګه د واکمنۍ اکثریت برقرار وساتي. ماکرون او د هغه ائتلافي ملګرو د قامي اسمبلۍ په 1500 سوکو کې تر ټولو زیاتې سوکۍ وګټلې، خو په اکثریت ترلاسه کولو کې پس له هغې پاتې راغلو چې کین ارخی ائتلاف او خیړخو د خې کارکردګۍ مظاهره وکړه. حتمی شمیرې ښایي چې د ماکرون منځدري د ائتلاف 215 سوکۍ ترلاسه کړي، خو د داخله چارو د وزارت له مخه په پارلمان کې د مطلق اکثریت لپاره 291 سوکو ته ضرورت وي. د اپریل په میاشت کې د بیا منتخب کېدو نه پس ماکرون هیله مند وو چې په پارلماني ټاکنو کې به هم پیاوړتیا وښایي. په ټاکنو کې د جون لوک میلنچون په مشرۍ کې کین ارخی بلاک د 101 سوکو په ګټلو سره په دویم نمبر دی. د ټاکنو په اړه د اندازو برعکس د میرین لیپن خیارخی نیشنل ریلی ګوند ډېرې ښې کارکردګۍ مظاهره کړې او 190 سوکۍ ترلاسه کړې. د مشال خبرونه پای.
خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو اوس راځو رپورټونو ته. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د ځوانانو د سازمان څلور فعال غړي وژل شوي دي. دا پیښه پرون په میرالي کې هغه مال شوی چې دا ځوانان په هیدرخیلو کې د یو ملګري په کور کې د غرمې ډوډۍ خوړلو وروسته پر لاره ول چې موټر سایکل سپرو وسلوالو په ډزو وویشتل او ویوژل. ملي جمهوري غورځنګ د پیښې پر ضد د پاکستان په مختلفو برخو کې نن د مظاهرو اعلان کړی دی. په وروستیو کې په شمالي او جنوبي وزستان کې د هدفي وژنو پیښې زیاتې شوي دي. زموږ خبریال عمر وزیر وایي چې د وژل شوو څلورو واړو ځوانانو مړی نن په میرعلي کې خاورو ته وسپارل شول. د عمر وزیر په دې رپورټ کې تفصیل ورو.
شمالی وزیرستان پولیسو مشر فرحان خان، ذیلی انتظامیه او امنیتی ځواکونو چارواکو مشال ریډیو ته پخلی وکړو چې په دوا موټر سایکل سپارو وسلوالو د وزیرستان ځوانانو تنظیم غړو وقار احمد داوړ، اسد داوړ، حماد داوړ او سونید احمد داوړ چې د ملي جمهوریت غورځنګ غړي هم وو هغه مهال په ډزو ووژل. کلا چې حیدر خیلو کې د ملګری خوا ته دوی ډوډۍ خوړلو پس په موټر کې کېناستل. نوور باندې درې وسلوالو ډزې پیل کړې، سلور وډای ووژل. د ملي جمهوري غورځنګ چیرمن او شمالي وزیرستان قومي اسمبلی استازي محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو سلور د امن غوښتون کې په یو ځای وژلي. کسورې هم دومره چې تل یې د امن لپاره چغې وهلې. نن د ملک په مختلفو شهرونو کې دوی لاریونونه کوي.
سلور وړ ملګري چې کوم دی مسلسل دلته په خاوره د امن د غوښتلو لپاره خپل مبارزه کړو. همدا د کسورو زمون داسې پروګرس ملګری چې د امن خبره کوي، د تشدد غندنه کوي، د دهشتګردۍ غندنه کوي. غسلور ونه په یو ځای زمونږ نه تلل دا یو ډېر غټ نقصان دی او مونږ د وخت سره دا چغې والی دي چې ریاست دلته په امن راوستلو کې سنجیده نه دی. دی اوس خلک لږي هلته د خبرو اترو دپاره وسره او دا قتل عام نه ښکاري وته. نو مونږ د احتجاج اعلان هم کړی دی د ملک په مختلفو ښارونو کې. او سکوت کې مرګ دی غواړي دا چې مطلب دا معاشره سکوت شي.
وژل شوي د یوتا په وزیرستان او ملي جمهوري غورځنګ څلور وړه داسې غړي ول چې وزیرستان کې به اکثره وخت د ترهګرۍ پیښو ضد غږ پورته کاوه. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر فرحان خان وویل چې د نامعلومو ضد د ترهګرۍ مقدمه جوړه شوې، د پیښې پلاټنې کوي، هڅه کوي چې زر قاتلان انجام ته ورسوي. د ضلعي انتظامیه یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې پولیس، انتظامیه او امنیتي ځواکونو چارواکي د پیښې په اړه اندېښمن دي. د ککړو ضد او انجام ته رسولو لپاره خبرې روانې دي. د وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ هم 13 اگست په 28مه نیټه وسلوالو میرعلي کې په خپل کلی کې په هدفي برید کې وژلې وو. د جون په 13مه هم وسلوالو دوه کسان په شمالي وزیرستان میرعلي او دوه په جنوبي وزیرستان کې په ډزو وژلې ول. په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې د بدامنۍ دا پیښه پر دې سربېره روانې دي چې تحریک طالبان پاکستان له پاکستان حکومت سره تر نامعلومې مودې اور بن اعلان کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریڈیو داردن کو اسے وبلا موضوع پاکستان تحریک انصاف پٹول حواد کی دگرانہ پر ضد احتجاجی مظاہرے کھڑی دی اور مرکزی حکومت وڑتیا ندر لو دلیے د گرانہ ذمہ وار بدل داد مظاہر و اعلان د گند مشر و حواد پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جون پر سوال سما نیٹ کڑے د شبہ شریف پہ مشرۂ حکومت پہ دھیرا شو خواہ میاش کی درے ضلع تیلو بے زیادتی کھڑی دی حکومت عمران خان پخوانی حکومت تورن میچ گوا کہ پیسو نڑیوال صندوق آئی ایم ایف سر دا سے تڑون کڑے چل قبل دوی د تیلو قیمتوں لڑولتا اڑشی دی لپی خبر د شبیر احمد جان رپورٹ
دا پاکستان تحریک انصاف دا گوند غړو بیگا دا خیبر پختونخوا په شمول د ملک یو شمیر خارون کې د ګرانې او موجوده حکومت پر ضد احتجاجونه کړې دي. د ملک د روانې ګرانې ذمہوار موجوده مرکزی حکومت بلی هوای چې هیڅ تجربه کار ټیم ور سره نشته دي. تلوج ملک سخت ګرانې سره مخ دی. پیښور هشنغره کې مظاهره کې شامل سہیل احمد وای چې سازش د لارې د دوی حکومت لری کړ شو او هم دې خلقو د ملک معیشت وړاندې تباہ کړې دي.
د دې نمخ کې کوم حالاتونو عام خلکو لیدل اسم خلقینی معیشت رستر وزا تبادی لوڈ شیڈنگ سے وادی دا غریب آغا اسے دل چیدی آئے بے انتہا گران چپا دی معاشرہ کی دا غوڑو نرخونو تا تاسو گرے یو ساڑی او سوا پینز سوا شپک سو دی آڑیو کی اب ادی کے اولائی لی ماخام اب ادی کے دا بچی دا سکول پی سنا پورا کئی ٹول حالات بے کنٹرول روان دی سچ امریکہ سچ آئی میں پوئی ام آغا کی گرے ملکی نمنگ ہو یو غلام قوم نیو آزاد قوم یو دی وی ملک عمران خان غر کنو پس لور کالا کہ عمران خان دا ملک غر کا کدی دی دریو پیڑو کی دی دا ملک دی زیتا ورساو
ہم دا مظاہرہ کے موجود کمران علی وای چې ګرانی وړاندې هم وا خو دومره نه وا لکه دا اوس دوی په ملک د نوې ټاکنو غوښتنه وکړه.
دا خو بالکل یو طبیعي ده لکه دا اوس چې کوم حکومت راغلی دی هیڅ قسمه سوویژن نشته سوچ نشته فکر نشته دی دی صرف خپل کرپشن خپل کیسونه ختم کړل د قوم هیڅ درد دی په زړه کې نشته کم از کم چې عمران خان کوم ټیک باندې ملک روان کړو چې په هغه خو روانو کنه ملک تباه کیږي ډیفالټ کیږي ختمیږي د دې وجه نه روتیو کې څومره وخت دی حکومت ته ملایويږي دا ملک ته باغې روان دی. دغه واحده مطالبه نه ټول پاکستان د ټول قوم دغه یو آواز دی چې په دې ملک کې فیر اینڈ فری یعنی شفاف الیکشن په کار دی.
ورسره دغه مظاهرو په خوانی وزیر اعظم عمران خان دوی ته د ویډیو لینک د لارې په سوشل میډیا وینا هم وکړه. خپل وینا کې عمران خان د پاکستان مسلم لیگ په اتحادی حکومت سخت ټکونه وکړل چې د تیلو بجلی او نور توکو نرخونه دومره سیوا کړل چې ژوند کول د هر وګړي ګران شوی دی. دوی وایي آی ایم ایف سره پروګرام کې دوی دوه نیم کال تیر کړي خو ولې په ولس یې بوج نه و اچولې. ولې موجوده حکومت دوه میاشتې د آی ایم ایف پروګرام کې تیر کړي او ټول زور یې د ولس نه وېستو. د یو وار بیا خپل حکومت غورځولو کې بیرونی سازش او پاکستانی اسټابلیشمنت کردار خبره تکرار کړه. د پاکستان د شماریاتو ادارے تازہ رپورٹ تر وخا پاکستان کے دگرانے شرح 13 ہفتہ 9.5 15 ریکارڈ شوی دا چې ویل کیږي تر دې دمه د ټولو زیاته شرح دا. خو بیا د پاکستان مسلم لیگ اتحادی حکومت وای چې تیر مرکزی حکومت آی ایم ایف سره کوم لوزنامه کړی دا هم د هغه مطابق تی پابندی او روان دی او هم د هغه لوجه نرخونه سی واشوی دی. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف او دغه د کابینه وزیران بیا بیا دا خبره تکراروي چې ملک دگرانے او کمزور معیشت ذمہ وار عمران خان دی. وای سخت فیصلے کوي خو ضرب ملک او ولس د دې سخت حالاتو راو باسي. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیښور.
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
په کراچۍ کې زده کوونکو مدني فعالانو د بلوچستان د لادر کې پر ضد مظاهره کړې ده. په پرونی مظاهره کې احتجاجیانو ادعا کړې چې په رستاو کې د بلوچستان زده کوونکو د ورکېدو لړۍ تیزه شوې ده. دوی د لادر کې تور په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد پر څنګه سی ټی ډي پورې کړې خو د ځواک په دې اړه لا هم سندې ویلي. د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د 13 جون په خپل رپورټ کې ویلي په هیواد کې د لادر کې لړۍ تیزه شوې او باید حکومت د قانون سازۍ له لارې د یو چا په زور او رکول جرم وګرځوي. تفصیل د نیاز علی خان په دې رپورټ کې.
یا دا مظاهرات د بے درک شوی علی بلوچ، اسرار بلوچ، انور بلوچ، محمد عمران، محمد عمر، سعید احمد بلوچ، نور بخش بلوچ او نورو بے درک شوو بلوچانو لپارا وائس پار بلوچ مسنگ پرسن اتحادی او بلوچ یکجہتی کمیٹی پگڑا را جوڑا کڑی وا.
یا
دا مظاهره کې په ګڼ شمیر کې د لادرکه کسانو د کورنو غړو او مدني فعالانو ګډون وکړو. هغوی ویل چې په تیرو څو میاشتو کې د هیواد د نورو برخو ترڅنګ په کراچۍ کې د بلوچانو په جبري توګه د لادرکه کېدو پیښې سیوا شوې دي. د مظاهرې په مهال د بلوچ یکجهتي کمیټې یوې غړي معروف بلوچ وویل چې په کراچۍ کې په ګڼ شمیر کې لادرکه کړې شوې بلوچانو په پیښو کې د سن پولیسو سی ٹی ڈی لاس لري. دا وایي چې د سن حکومت ستاسو نه موږ دا پښتنه کوو چې زموږ خلک چرته دي. سی ٹی ڈی پولیس د چا په کنټرول کې دي. موږ پر لپسې احتجاجونه وکړل. پر ورځ تر بلې بلوچان په زور لادرکه کیږي. هر ورځ امنیتي ادارې خلک پې درکه کوي او هیڅوک تپوس هم نشي کولی. زموږ ماشومان پورته کیږي، زموږ زده کوونکي پورته کیږي. د کراچی پولیسو سی ٹی ڈی چې تر وسه بیا د لادرکه بلوچانو په اړه سندي ویلي. بلوچان وایي چې د اپریل په شپږشتمه کراچی پوهنتون کې په چینایي استادانو د ځانمرګي برید وروسته بلوچ زده کوونکي او بیا عام بلوچان په زور د بې درکه کېدو او زورولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په احتجاج کې یو ګډونوال ولید رند مشال لیډیو ته وویل، دی وایي چې زموږ تعلق د بلوچستان د کیج ضلع سره دی او موږ له تیرو دریو کلونو رحسی په کراچی ملیر کی اوسیګو. زما رو چې د کال 2015 کې پرستا د زده کول لپاره تللی وو. هغه هلته زده کړې کولی او تیر کال د نومبر په 18مه بیرته کراچی ته راستون شوې. خو بیا روان کال د اپریل په 18مه په ملیر کې لکور څخه پولیسو د شپې چت کو چې تر اوسه روکته. ولی درن زیاته کړې چې پولیسو د رور سره زه هم اوچت کړې وم، خو بیا یې څو ساعت وروسته د کور نه لري د ګاډي څخه کوس کړم. ولی درن په وینا جما د پاکستان په سرکاري ټي وي پی ټي وي ورکی اتکالا کار کړی دی. احتجاج کوونکو په وینا چې د بلوچستان په ګڼ شمیر کې ځوانان امنیتی دارو بغیر له عدالته په غیر قانوني توګه بندیوان ساتلی دي او عدالتونو ته هم نه وړاندې کوي او نه یې کورنو ته په دې اړه سم معلومات ورکوي. په کراچۍ کې د لادرکه بلوچانو کورنو په داسې حال کې دا احتجاجي مظاهره کړي چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په خپل یو بیان کې ویلي چې په هیواد کې په زور د بې درکه کولو په پیښو کې سکمه نه دی راغلی او په خصوصي توګه د بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا کې د پښتنو او بلوچ زده کوونکو په زور د بې درکه کېدو پیښې سیوا شوي او دا خبره د اندېښنې وړ ده. او بیا ایچ آر سی پی د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه کړې چې په هیواد کې په زور بې درکه کول دي جرم وګرځولی شي او ریاست دې خلکو ته په زور د بې درکه کېدو څخه تحفظ ورکړي. بلخوا بیا د پاکستان مرکزی کابینه د مای په میاشت کې د قانون وزیر په مشرۍ کې په زور د بې درکړی شوو کسانو د معلومولو د پاره یو کمیټه جوړولو پریکړه کړې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اردوونکو، روانه جون میاشت د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو په تیره په ملکن ډویژن کې پر حکومتي او شخصي ځنګلونو اورونه ولګیدل. د صوبې اعلی وزیر د جمعې پر ورځ په پیښور کې د لوړپوړو حکومتي چارواکو په غونډه کې پراتلونکي کې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د ضلعو په کچ د کمیټو جوړولو امر وکړ. حکومتي چارواکي ویلي تیرو دوو ورځو راهیسې د پشکال بارانونو پیل شوې لړۍ د سیمې اورونه مړ کړي دي. دوی هیله مندي چې د ضلع کمیټو له جوړېدو سره به په راتلونکي کې د اور لګېدنې پیښې تر ډېره کابو شي. د ملکن ډویژن ځینې مدني فعالان بیا وایي چې حکومتي ادارو هغه رنګ چې لازمه وه د اور وژنې په برخه کې پر وخت اقدام نه دی کړی. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له دفتره د جون پر 18مه د خپرې شوې یوې اعلامیې تر مخه محمود خان د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د اورونو لګیدو پیښو په اړه د ځنګلاتو او پولیس محکمو له لوړپوړو چارواکو سره په پیښور کې یوه غونډه وکړه. په غونډه کې اعلی وزیر ته د اورونو تازه صورتحال او له وجې د اوختي تاوان په اړه معلومات ورکړل شول. محمود خان حکومتي چارواکو ته امر وکړ چې په راتلونکي کې د اور لګیدو د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د ضلعو په کچ کمیټې جوړې کړي. د نوموړي د امر سره سم په کمیټو کې باید د ځنګلاتو، پولیسو، ځنګلي حیات، د ژغورنې یا ریسکیو محکمو ترڅنګ د ټولنې رضاکار وګړو ته هم غړیتوب او د فعال کردار لوبولو موقع ورکړل شي. روانه جون میاش په خیبر پختونخوا کې د اور لګیدو تر ټولو زیات پیښې د ملکن ډیویژن په غرونو او ځنګلونو کې وشوې. د کوز سوات د ځنګلاتو محکمې مشرف سر محمد وسیم د جون پر 19 مشال ریډیو ته وویل د پشکال بارانونو د محل ټول اورونه مړ کړي دي. د خبره د ضلعو په کچ اړوند حکومتي ادارو تر خپلې وسې کوښښ کړی چې د اورونو ځایونو ته پر وخت ورسي او مړې کړي. وسیم هیله مند چې د کمیټو له جوړېدو سره به د دوی کارونه نور هم ښه شي.
District administration bum me rescue bum me civil defense bum me forest bum me wildlife for bakimi volunteers lo shayad local community da tul matlab da pak engage di khas kar mung ba mapping ko da vulnerable spots chalta da fire khatra ziyati ba qaida yo dedicated rescue station bai cha aga ba foreign respond kai de forest fire da mung ta equipment bum me lau shi aw da committee ani chidi da ba kha tarife sara che de no khal services deliver kai us che da kam waqia chi bi de no ta yaqin ko ji la kata yo pa ke first time like a dear zar respond shave da warta ko local community da ko line departments ti pool matlab da de che rawati di ya opal da us mutabiq che kam al ta matlab staff available ko le opal ke da bal bal zain ho che de no zum da dc par humaye ke bam staff rat le aur afri forest fire fighting ke mun sari sa das te da
da kuzia lower swat da zangalat mahkame da mashraf sar mohammad wasim pa khabara zyatar uruna da khalk par shakhsi izma ko lagi dali wal lumuri al bata zyata kla che uruno da de zille par yo zara shpagat ya ekal zma لګې دلی حکومتي ځنګلونه هم اغیزمن کړی دي. موږ د ملکن ډیویژن د مرستیال کمشنر شوکت علي یوسفزي تر څنګ د سوات له کمشنر جنید خان سره هم ټلیفوني رابطه وکړې چې د اورونو له وجې د شوي نقصان او د نو کمیټو په اړه ترې معلومات واخلو خو هغوی ځواب ونه وایه. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د لوړپوړو حکومتي چارواکو د جون 19 غونډې ته ویل شوي چې په 1309 کې د سوبې په بیلابیلو سیمو کې پر غرونو او ځنګلونو د اور لګېدو 203 پیښې شوې دي. غونډې ته همدارز ویل شوي چې اورونه زیاتره وچو واخو او جاړګیو ته لګول شوي ول او دا چې د حکومتي ځنګلونو یوازې 22 ونې ترې اغیزمنې شوې دي. په غونډه کې پریکړه وشوه چې پولیس به د اور لګونکو د نیولو لپاره هڅې تیزوي او د اړوند قوانینو په رڼا کې به هغوی ته سختې سزاګانې ورکول کیږي. دا چې د سوات پر ځنګلونو لګیدلې اورونه څنګه مړ شول او ځایي خلک په دغه اړه د حکومت اقداماتو ته څنګه ګوري، د دې پوښتنې په ځواب کې د منګورې او مدني فعال عثمان ولسیار وایي پولیسو په مرغزار او نورو شاوخوا سیمو کې د اورونو لګولو په تور ځینې مشکوک کسان گرفتار کړي دي. خورموړ زیاتوي چې هغه رنګ چې لازم وه حکومتي ادارو د اور وژنې په کارونو کې چټکتیا ونه خوده.
دې باندې د خلکو خدشات ده چې یاره دا څه د منظم پلان ته تباز کارونه کیږي. کدا حادثاتي تور کېدې نو بیا خو بچته کې یو ځای نیم دا اور لګېدل و. دلته سواد کې خو یو ځنګلون داسې نه دی چې هغې ته اور نه وي ورته کړی شوی. که اوس د وزیر اعلی نگرانی کې کوم کمیټي جوړېږي یو خو دا عمل ډېر په چټکتیا باندې په اول کې په کار و. ځنګلې خو ټولې تقریبا اوس وی لمبه شوې. دلته د سواد په فضا کې روز دانه د شپې بلا جازونه ګرځي چې دا هسې وچ پوچ ګرځي مشکونه ادا کوي. په کار دا ده چې ځان سره اوبه وخېجي او ونولي په دغه غرونو باندې. حکومتي ادارې چې کومې دي فوري اکشن یې بالکل نه دی اغسته چې کله ورونه دومره شوي چې زیات زیان یې کړی دی. اعلی دین کمیټه یې جوړی دا په اساسي هغه رغښت یې غواهد لکۍ نه راکاږي. عام ولس په دې کې د څو پورې نه شریک کړی شوی نو هغه پورې د دې نتیجې بخې نه راځي.
په پیښور پوهنتون کې د ماحولیاتي زده کړو د څانګې یو پخوانی استاد اوس مهال د صوبې د لوړو زده کړو له کمیشن سره د یو سلاکار په توګه کار کوونکی ډاکټر شفیق الرحمن هم وایي په وروستیو کې د بلوچستان او ورپسې د خیبر پختونخوا ځنګلونو ته اورونه قصدن آمدن لګول شوي. نوموړی البته زیاتوي چې حکومت د اور وژنې په چارو کې خپل ظرفیتونه باید لوړ کړي.
د ماولیات ورځ منځل کېږي. هغه پنځون باندې په پاکستان کې پیشنه رضایونو کې په یو ځای اور لګېدله. موسمي حالات داسې نه چې شنه ونه ته اور لګېږي. مانیټرینګ یو داسې شی ده کنه په سیزن باندې نظر ساتل بل دا چې تی سره د اور د مړکولو څه بندوبست نه اول خو چې څنګه فورن پته لګي لاګار ورکړي چې کوم کوم ځای فایر بریګیډ یې اړین ته اطلاع وشي. بل دا چې موږ سره څه نظام پکار دی چې دا هوا نم پہ دغه کولی شو. کوم تاسو کتلې په امریکا کې آسٹریلیا کې چې کله ورونه لګي نو هغه وکړه چې جازونه ولګي نو هغه پہ دغه پودر مچي او بم پہ ور مختلف طریقو سره اور کنټرول کولو کوشش کوي. نو ټیکنالوژي ضرورت به موږ ته دې کې څه شک نشته چې د موسم د ګرمېدو په وجه د دې خطر سره واده چې بیا بیا دا شکیږي. چې دا قصدن آمدن چې څوک کوي چې دا رنسار کړی شي او دې څو کسانو ته سخته سزا ورکړی شي دا چې دا قوم نقصان دی.
د د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د جون ولسمې په غونډه کې د اوروژنې د هڅو په لړ کې د جهاز د کارولو پر خبره هم ټینګار وشو. تیر مې میاشت د بلوچستان د شیرانی ضلع پر غرونو تر اورونو لګیدو وروسته روانه جون میاشت د ملکنډ بیجن تر څنګ د وزیرستان مومند صوابای او هریپور په ځینو سیمو کې هم اورونه ولګیدل چې له رپورټونو سره سم خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه واړول.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
لا غورسته چې د پاکستان حکومت د تورخم په دروازه د افغان وګړو تګرا تک سخت کړي. په خیبر ضلع کې د خلکو کاروبار اغیزمن شوی دی. ځینې دکانداران او ټیکسي ډرایوران وایي چې پر تورخم دروازه تر سختۍ وروسته د پخوا په پرتله روزګارونه خراب شوي دي. د پاکستان حکومت وایي د وسلوالو د مخنیوي په خاطر یوازې هغو افغانانو ته د تګ او راتګ اجازه ورکوي چې قانوني اسناد ولري. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر ضلع اوسیدونکي وایي د تورخم په دروازه به د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وړه کچه کاروبار کاوه. افغان وګړو سره به سامانونه وړل راوړل او ځینې کسانو به په ټیکسي ګاډو کې پېښور ته وړل. خو اوس چې په تورخم کې سختي جوړه شوې نو د دوی روزګارونه ورسره ولاړ دي. دوی وایي دا مهال د پاسپورټ او ویزې پرته افغان وګړي نشي کولای چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکړي. نو دې سره د ځایي خلکو روزګارونه ختم شول. په تورخم کې د مختلفو روزګارونو سره تعلق لرونکي ځنې ځایي وګړي مشال ریډیو ته وایي:
ما نوم حضرت جان دی، د لنډی کوتل خیبر ایجنسی نه خبرې کوم. د دې علاقې خلک به ډیر کوزیده ګنډي غوټي ته مطلب صابون شول یا داس شنه چای شو چاکلیټ وغیرہ وغیرہ دغه شینه بیراوډ نو دلته به خرڅاول بل دکاندارانو باندې نو مطلب هغه بم بچول کار جوړ پوش بو 800 روپے باو غټل مطلب مونږ به وېوډ او بیرته بم واپس راوډ نو مونږ تبم مطلب ماخام له پل دیاډی کرا وتل
ودین محمد ما دغه ټیکسی ویرا سره تورخم تیل ګران دی او بالکل واره نه کراتا. گیټ سخت ہے اس ور لیش تھا او پاسپورٹ ختم نشی بس دغه کار مشکل دی راته. دکانداران خپدی مزدوران خپدی لاسګاړو ولا خپدی موږ خلکو دغه تورخم سره او دارانه خراب شو بالکل خراب یو ډیر زیات خراب.
همدارنګ افغان وګړي وای په تورخم تګ راته کې ورته ډیر مشکلات یو ناروغان هم څو ساته په قطارونو کې انتظار وباسي او بیا پاکستان ته وړي.
نو مناسب ده برباد شنو سره کې بس مشکل دي سمره وخه هم رزيت دا مور ده سره نن درغلی ډاکټر ته څه بس نرمي شي خلکو سہولت شي او پاسپورت ویزا باندې نو بس ډیر سخت نو بس غریب سړي وس کار نه ده.
د جون په 19مه نیټه په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د خپل نوم او غږ نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هلته دغه سختي د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې جوړه شوې او د پاسپورت او ویزې پرته چاته اجازه نشي ورکولای چې په دې پوله تګ راتګ وکړي او یا هم پرې بغیر د محصوله تجارتي مالونه وړي راوړي. د جون په 13مه نیټه د پاک افغان کوآپریشن فورم په نوم ادارې مشر حبیب خټک ویلي چې د الخدمت فاونډیشن په مرسته لږ تر لږه نه هغه افغان ماشومان په تورخم باندې د بغیر ویزې او پاسپورت راوړل چې په زړونو کې یې پیدایشي سوری وو او پاکستان کې به وړیا علاج ترسره شي او په لومړۍ مرحله کې به داسې خواوشا څلوېښتو پورې ماشومانو ته اجازه ورکړي چې پاکستان ته را داخل شي. په تورخم کې امنیتي ادارې وایي چې یوازې ایمرجنسي ناروغانو ته اجازه ورکوي چې د بغیر پاسپورت او ویزې پاکستان ته را داخل شي. خو بیا روغو کسانو یعنی ولسی وګړو سوداګرو او ډرایورانو ته دا رعایت نشي ورکولای او دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په تورخم کې د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال ریډیو د اردن کوس ته زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اوروما. نن په میرالی کې د وزیرستان د ځوانانو سازمان د سلورو وژل شو غړو جنازې وشوې. دا ځوانان پرون هم په میرالی کې نامعلومو وسلوالو وژلي ول. د جمهوري ملي غورځنګ نومي ګوند د دې وژنو پر ضد نن د احتجاج یا د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د وژنو ذمواري لا چا نه ده منلې. بلخوا بیا بیګا تحریک انصاف د مشر عمران خان په غوښتنه د ملک په بیلابیلو ښارونو کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوي دي. د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان اوسنی ائتلافي حکومت بیا وایي چې ګرانۍ ځکه سیوا شوي چې د عمران خان حکومت چې پخوانی حکومت ته اوس وایو د پیسو له نړیوال صندوق سره ناسمې لوزنامې کړې دي. او اوس په درته وړاندې کو د مشال ریډیو 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله د دې اونۍ په خپرونه کې د دې اونۍ د خپرونې زیاته برخه د لیکوال او فولکلورست سیال کاکړ ادبي خدماتو ته ځانګړې شوې ده. تر څنګ یې په ننګرهار کې د هنرمندانو د ستونزو په اړه له استاد کمین ګل سره یو مرکه او همداراز د باړې د یوې ځوانې شاعري عائشه مهر خبرې هم لرو. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګرانو اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه ومنئ. دا اونۍ په خپرونه کې د پښتو ادب د یو لوی ستوري د تلپاتې بیلتون ساندې وایو. د ننګرهار د هنرمندانو پر بدې ورځې د هغوی له یو مشر سره خبرې کوو او د خیبر درې د یوې ځوانې شاعري مرکه مو هم درته راوړې ده. بدرګه مو کړئ. د پښتو ژبې نومیالی لیکوال سیډونکی شاعر او فولکلورست پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ تر 100 کلنې ناروغۍ وروسته د جون پر 13مه د 80 کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. سیال کاکړ لومړنۍ زده کړې په خپل کلي او پشین سیمه کې کړې وې او وروسته د نور تعلیم لپاره کوټې، پېښور او د لاهور پنجاب پوهنتون ته تللې. نوموړي په پښتو، فارسي او اردو ادبیاتو کې 3 ماسټرۍ کړې وې. سیال کاکړ په 40 کلنۍ کې لومړی شاعري پیل کړه او وروسته د نثر خوا ته هم توجه وکړه او د پښتو فولکلور یا ولسی ادب په برخه کې زیات کارونه کړي او د پښتنو په سیمو کې ګرځېدلې او د ولس له خولې خواره واره ادبیات راټول کړي دي. ارواښاد سیال کاکړ تر 40 زیات کتابونه لیکلي ول چې زیاتې چاپ شوي خو ځینې کتابونه یې ناچاپه هم دي. په دغو کتابونو کې اکثر د ولسی ادب د بیلابیلو اصنافو لکه غاړو، متلونو، انګیو او نکلونو په اړه دي. پروفیسر سیال کاکړ ته پر خپلو کتابونو د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا ایوارډونه هم ورکړل شوي وو، خو په 2010 کال کې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه ته د سید جمال الدین افغان په نوم دولتي مډال ورکړ. د سیال کاکړ په مړینه په افغانستان، پاکستان او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اوسیدونکو غمرازی ښکاره کړې ده. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال پر یو تفصیلی راپور جوړ کړی چې په کې د افغانستان یو شمیر وتلي لیکوالان غږولي دي.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال، سیډونکی شاعر او فولکلورس پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ د جون په 13مه نیټه د 80 کلونو په عمر عمر او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په مړینه پر سویلي پښتونخوا سربیره لر او بر او په نړۍ کې خواره واره پښتانه لیکوال خواشینی شوي او د هغه مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ګڼلې ده. لیکوال، سیډونکی او د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پخوانی استاد محمد داود وفا مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ارواښاد سیال کاکړ په خورو ورو پښتنو سیمو کې داسې ولسی او فولکلوري مواد موندلي چې له مخې په پښتو فولکلوري ادب کې یو نوی اضافه شوې ده. نو موله وړاندې وایي
سیال کاکړ د 20 میلادي پیړۍ د ورستۍ لسیزو او د 21مه پیړۍ د لومړۍ لسیزو پیاوړی لیکوال او سیډونکی او چې د پښتو فولکلور او لسی ادب په برخه کې پراخه او هر اړخیزې څېړنې کړې دي. د پښتو فولکلور کې نوې جانرونه کشف کړي دي. په خورو ورو پښتني سیمو کې داسې ولسی او فولکلوري مواد موندلې دي چې لمخې په پښتو ژبه او ادب کې یو نوې اضافه شوې ده. د پښتو ولسی ادب په برخه کې هغه څه ترلاسه کړي دي او څېړنې پرې کړي ده او خواره کړي دي چې تر دې وړاندې د بل څېړونکي لاس لا نه ور رسېدلی. سیال کاکړ د فولکلور ترڅنګ د تاریخ، ادبي تذکره لیکنې او شعر پیژندنې او د پښتو ادب په بیلابیلو نورو خواو هم څېړنې کړي کار کړی دی. د دمړینه د پښتو ژبې او ادب دپاره او د ځوان کول دپاره یوه لویه ضایعه ده.
لیکوال او څېړونکی عبدالغفور لیوال وایي چې ارواښاد سیال کاکړ هغه وخت د پښتو ولسی او فولکلوري ادب راټولولو ته ملا تړلې وه چې هیڅ حکومت او هیڅ ادارې په رسمي توګه داسې مرکزونه رامنځته کړي نه وو چې ولسی ادب او فولکلور خوندي کړي. نوموړی وړاندې وایي
په هغه فرهنګي چاپیریال کې چې ارواښاد سیال کاکړ هلته ژوند وکړ، په هغه ساحه کې دغه ولسی ادبیاتو ځینې ډیر ارزښتمن ځیلونه او ژانرونه راپنځېدل. په تیره بیا کاکړۍ غاړې، پخوانۍ نارې، لرغونی غاړې او ولسی کیسې. ارواښاد سیال کاکړ د دغو ټولو په ارزښتونو پوهېده. هغه د کاکړۍ غاړو په راټولولو کې له یو له ډیرو پخوانیو فرهنګیانو او لیکوالو څخه و چې اقدام یې وکړ. هغه وخت هیڅ حکومت او هیڅ ادارې په رسمي توګه داسې اکاډمیک مرکزونه لا رامنځته کړي نه وو چې د ولسی فرهنګ او فولکلور په راټولولو مکلف وي. ارواښاد سیال کاکړ د یو لیکوال په توګه دغه کار ته لستونی رابډ وهل.
لیکوال او څېړونکی استاد لال پاچا ازمون وایي سیال کاکړ په دې پوهېده چې د یو قام د ژبې په ژوندي پاتې کېدو کې ولسی ادب او فولکلور تر بل هر څه زیات رول لوبولی شي. نوموړی وړاندې وایي
د ګلګمش حماسه، د اولیا د اودیسا، دا هغه حماسي دي چې دنیا یې لړزوله، دنیا یې خودله او دنیا ته فکر او مفکوره ورکوله. دا د پښتنو کور په کور وګرځي، د کلی په کلی وګرځي. همدغه د فولکلوري ارزښتونه لکه انګی شوي، غاړې شوي، ټپې شوي، دا راټولول دی په دې پوهېده چې د دغې ژبې د ارزښتونو په راټولولو کې ژبه او قوم چې دی رسیږي، پرمختګ کوي او دا یو سند په توګه پاتې کیږي. سیال چې په دې راز پوهېده چې د یو قوم ژبنی ارزښت او د دوی تاریخي ارزښتونه د دوی په سوچه فولکلوري ارزښتونو کې خوندي دي. نو که یو قوم څوک پیژني، یو ملت څوک پیژني، یوه ژبه پیژني، هغه به د خپلو فولکلوري ارزښتونو له مخې پیژني پرته له کومې مالی ګټې. دا د معنویاتو په دنیا کې را لوی شو او د خپلې ژبې د پرمختګ دپاره یې دومره کار وکړ چې بالاخره دغه لوی انسان هغه د کور و کلي مزله نه سفر پیل کړی و او تر سویلي پښتونخوا د بلوچستان تر پوهنتون یې را ورسوه.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی استاد محمد اسف سمیم چې لوګدو کلونو رئیس یې له ارواښاد سیال کاکړ سره راشه درشه لرله، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه نه یوازې دا چې لوی لیکوال او څېړونکی و، بلکې د یو مینناک مشر ویاړ یې هم په برخه و. نوموړی وایي
سیال صاحب ډیر لوی انسان و، د پښتو ادب او د پښتون وطن او د لوی افغانستان یو ارمانجن. هر څوک د داسې لویو خلکو سره د ځان د تړلو ویاړونه لټوي او زه هم دا ویاړ لرم چې څلور څلوېښت کاله وړاندې پړم بزر د زیار صاحب په کور کې سره ولیدل او بیا خو د سیال صاحب سره زموږ په دې کډوالۍ او بې کورۍ په وختونو کې کله کله به چې کوټې ته لاړم ډېرې نازولې، ډېرې مینه راکړې ده پښتو د فولکلوري ادبیاتو لپاره. د زړه له درده مین لیکوال او چې د زړه په وینو پښتو آثار او پښتو قلمي خزانې راسپړلي او راپیدا کړي دي.
پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ په 1915 زیږدیز کال د بلوچستان د پخین په سرانان سیمه کې زیږیدلی و او د 2022 زیږدیز کال د جون په 13 نیټه د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل 80 کلن ژوند په اوږدو کې سباندې 50 کاله د پښتو ادب چوپړ کړی و. په 40 کلنۍ کې په شعر ویلو پیل کړی و او تر عنوانه پوری بیلابیل کتابونه لیکلی چې زیات شمیر یې چاپ شوي دي. په دغو کتابونو کې اکثره د ولسی ادب د بیلابیلو اصناف لکه غاړي، متلونه، انګی او نکلونه دي. سیال کاکړ له پښتو سره سره په اردو، انګریزي، فارسی، براهوي، بلوچي او پنجابي ژبو هم خبرې کولی شوې او د پښتو تر څنګ په فارسي ژبه هم کتابونه لیکلي او خپاره کړي دي.
په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریالو چې په خپل رپورټ کې د ارواښاد سیال کاکړ پر مړینه د افغان لیکوالو تاثرات راخستي وو. بل پلو لیکوال، شاعر او څېړونکی ډاکټر صادق ژړک وایي ارواښاد سیال کاکړ تر ټولو زیات کار ولسی ادبیاتو لپاره کړو او د نوموړي په وینا څومره کار چې محمد ګل نوري او سیال کاکړ د پښتو ولسی ادب لپاره کړی ښایي بل چا نه وي کړی. د سیال کاکړ د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته په هماغه ورځ د مشال رادیو په خپرونو کې زما همکار بوریوال کاکړ له صادق ژړک سره خبرې کړې وې. هغه وایي
پوهان سیال کاکړ تر ټولو زیات کار د پښتو فولکلور په برخه کې کړی دی. دته موږ د فولکلور بابا ویلی شو او محمد ګل نوري ته موږ د فولکلور نیکه ویلی شو. کچیری سبا پښتانه تاریخ لیکي، ادبی تاریخ لیکي، د فولکلور د پښتو فولکلور بابا سیال کاکړ او نیکه د ملي انداری راټولونکي چستن محمد ګل نوري بللی شو. د فولکلور په برخه تر څنګ د کچیری د لمنې پښتانه لیکوال پښتو پښتانه په سویلي پښتونخوا کې دوه دوه ټوکه لدی علاوه د شاعرۍ تر څنګ د لیکوالۍ تر څنګ داسې برخه بنی د کاکړۍ راړو څخه راواخلي دا تر تر غاړو ته بلندۍ تر چرجان یا انګۍ او بیا په ورستیو کې زه باید چې دا یو زیری پر پښتنو وکړم. د ده ورستۍ کتاب چې دی هغه پر پښتو ټپه باندې دی چې تر اوسه پورې په مطبع کې پروت دی، موږ خوندي کړی دی. اوس به د ده د غمرازۍ غونډې ته راباسو.
شاه نوموړي ډېر ارزښت لرونکی کتاب دونم درلود، که د هغه په اړه څه راته وایست؟
کله چې د ډاکټر صاحب اشرف غني خدای دې ژوندی لري ورسته کلونه وو موږ یو پیشنهاد وکړ د ده د زوی تر مرګ وروسته دا رته په خوښه بیا د افغان ګورنمنټ خاص کر ډاکټر صاحب اشرف غني، استاد غزنفر او ډاکټر ظاهر شکی په دې کې ډېر کومک وکړ چې افغانستان تر ټولو لوړ انسان جمال الدین افغانستان په نامه یې ته جایزه ورکړه او انعام یې ورکړه. د خپل ټول کتابتون منتقل کړ کابل ته د اشرف غني په امر په افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د همدې په نوم سیال کاکړ کتابتون هلته پرانستنه وشوه. د نورو کتابونو تر څنګ د ده لویه شتمني چې د ټول ژوند ټول پیسې د بچیانو د خولې روزي پر قلمي نسخو مصرف کړې وه هغه افغان ګورنمنټ ته وسپارله.
صادق ژړک صاحب، سیال کاکړ ته په پاکستان کې هم جایزې ورکړل شوې وې، د هغې په اړه څه معلومات لري؟
ګوره انډی صاحب وایي وایي ما ته تمغه د بهادرۍ تړي خوشر پیدا دی چې به د دې خاورې اتن په اتن نه وایم. د ډیر جایزې ګټلې دي. د څونه خوشاله وو چې د اشرف غني لخوا آیت راغی دته چې جمال الدین افغان نشان ورکړي. دا ویلې چې زما دپاره تر دې غټ قیمت نشته. دی رښتینی افغان وو، د یو پاک سپېڅلی افغان وو، په عمل کې افغان وو.
لیکوال، شاعر او څېړونکی ډاکټر محمد صادق ژړک چې له مشال لډیو سره خبرې کولې.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوی چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یو پلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقي سامان آلات پېښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. په جلال آباد کې د مشال لډیو خبریال په هم دی اړه د هنرمندانو د اتحادیې لمشر استاد کمینګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. نوموړي په ځواب کې ویلي،
لس میاشتې وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې د موسیقي په غږولو، نور دا کې ټول هنرمندان حیران تهران دي. څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپل منتو خرڅو دي کور مخه کې، دغه سي حالات دي چې زمونږ د سي نور کشران بچي هغه خو مزدوریم کولی شي مونږ هم کوو، د سي نه ده چې نه کوو، بس دغه ضرورت دي زمونږ.
کمن ګل استاد رسمي او ته یو مکتوب رسیدلې دي چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازهتنامه ورکړي چې پیښور ته یو سي اول ته وپلوري. د موسیقۍ سامان ولې پلوري؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی، دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهیږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دي او دا ویسه په بار ملک یا گوندی هوا دونه ته ویسه خرڅه کې یو روزګار دلته په افغانستان کې پیغو چلوي.
زما د معلوماتو په اساس تاسو د اتحادیې زنو هنرمندانو د موسیقي آلات چې په تورخم باندې اړول اغلته نیول شوی، باوجود دې چې تاسو سره امر دی داغه درخلاصولو د پاره موسهسه کړي یا رخلاص شوی؟
زه خبرم چې د زرولی باجه ماته کړي او مالته چې بل ټیکړي او چا سره مو ګاډي کې یا موټر کې نور هغه اخیستې ده مات کړي ده نور سامانونه ور سره کا پراته دي مونږ ته راکې. زمونږ هم دغه وسیله د رزق او روزي وو، دغه حالات دي چې مونږ په خوده کې د تورخم کرایه لرو چې تورخم ته لار شو. مکت
په دې وروسته لسو میاشتو کې د ڈبلیو پی یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځانګړي توګه په ننګرهار کې په لسګونو زرو کسانو ته د ارتزاقیه موادو لپاره یو ټیم کارډونه ورکړل شوي دي. میش په میش ورته پیسې راځي او دوی یو سټور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کوم مرسته شوې ده که نوي شوې؟ تاسو چارواکو تاریخ شوي استه په دې برخه کې؟
مونږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، د ملل متحد د خوانه د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته مونږ پیشنهاد وکړه، دغه رئیس د اطلاعات فرهنګ درخواست ولیکه چې ما سره تقریبا اوس فعلا زما په خیال چې 200 کسان کورنۍ موجود ده، هغه ماته همدغه سې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم. او یو خبر یې راته وکړه، وایي په خدای که تر اوسه مجاهدین هم اخیستې، دغه ټول وایي بې تنخواه مونږ سره دلته ولاړ.
دا په ننګرهار کې د مشال رادیو خبریال چې د ننګرهار د هنرمندانو له مشر استاد کمینګل سره یې مرکه کوله. اوس ورزو خیبر درې ته، هلته له شاعرې عائشې مهر سره غږېدلی. نوموړې وایي جینکو ته اسانه نه وي چې خپله کورنۍ دې ته آماده کړي چې خپله لور خور دې شاعرۍ ډګر ته پرېږدي، خو وایي دا هم باید هیره نه شي چې له خزینو له ونډې پرته پښتو ادبیات خپل مکمل تصویر نړۍ ته نشي وړاندې کولی. ما د مشال رډیوي مجلې لپاره له نوموړې سره خبرې وکړې.
جی السلام علیکم، زه عائشه مهر یم او د وو اتو کالو راسي شاعري کوم، غزل لیکم او بس خپل مات ګډ لیکم.
صحیح. عائشه مهر، تاسو د کوم ځای یاست؟
د خیبر علاقې ما، د خیبر باړی سره تعلق لرم او دلته کې ژوند هم کوم.
د خپل تعلیمي سرګرمۍ په اړه کاوریدونکو ته معلومات ورکړئ، څومره تعلیم مو کړې یا څه کوي؟
جی ما دولسم کړې ده او اوس دیار لسم اگزام میں ہم ورکو، نو پرائیویٹ سلسلہ جاری دا او انشاءاللہ مخکی به هم کوشش کوما.
صحیح. لٹریچر سره یا ادبیات سره یا شاعری سره شوق څنګه پیدا شو ستاسو؟
دا خو دا سی پیدا شوه او چې زمون کور کې رحمان بابا کتاب وو، نو هغه زما لاس ته راغلی، بس هغه ما لوستو، ما له پښتو ویل او لیکل هم دا سی سندرات لولول ولیکي.
ها جی.
2011 خبر دا نو الته کې وسمه ډیر زیات شوق پیدا شو او رحمان بابا شاعرۍ سره. اغه نه پس بیا ما د باسین یوسف زی کتاب ولستو، رو رو می دغه صلاحیت ما کې راتلو، خو لکه ما ته داسې لارې نه وي او نه زدا سي پویدم، نه می داسې کړې وي، خپل کوشش به وکولو، نو بس دغه سي اول سلسله شروع شوه.
صحیح. نو لکه خوخ شاعران مو رحمان بابا و باسین صاحب دي کنه، دین علاوه هم څوک مطالعه کړی دي؟
نا اول خدا او رحمان بابا وبسیل یوسف زئی او بیا رستو چې ما مطالعه او کا خاطر افریدی نو لستو خیبر افریدی نو لستو دغه سه حمزه بابا نو دغه نور شاعران هم ما د خپل علاقې ولستل او ډیر زیات می خوښ شو مینې می ور سره پیدا شو او ما کې هم هغه صلاحیت نور هم تازه کېدو د دې شاعرۍ سره
شام مہر خیبر کی خوب ڈیر خ شاعری دا نارینہ لکھوا مخ ترا غلی دا در تو خزینو کی منگا پختانی شاعران ڈیر لرو کلگی پ خیبر کی
ڈیر کم لرو زک چدل تک خلق چدی کنا نو اول خو تعلیم ڈیر کم دے ڈیر زیاد کم دے او بیا اغا غیرت مسئلہ دا دلتا نو تدی وجہ باندھی ڈیر زیاد کم دے خو بیا ڈیر پکی دا سی شتہ دے خپل صلاحیت او خلق ته خی کنه چې مونږ کې دا هنر داشته دي لکه ډیرو ته ستونزې زیات دي
صحیح او دا مونږ نارینه شاعران چې شعر ولیکو بیا نو مونږ ته آسان علاج شو مشاعرو ته نارینه او شاعرانو سره کین ول ته یو بل ته شعرونه اورو او عوام کو یو بل ته او یو بل ستاینم کو نو تاسو د خزینه شاعران چې څه کوي ځکه تاسو خو به دومره سهولتونه نه وي چې د خزو مشاعری دی وشي یا چرته سره راټولېږي خپل شعرونه چې کله ولیکي نو چاته یو روي څنګه یو روي
ډیر خطا پوس مو کو ډیر زیات او زه خو چې کم خپل زما ذاتی مسله ده ما ته ډیر زیات اول نه لغوا او ما په دې کې ډیر وخت تیر کړی چې ما بولې شو نو می چاته خودلې شو بلکې خپل لغه اسلام هم نشو کولی اول خو کور کې ډیر زیات پابندیان وي بیا چې غین لګه لګه روه تم لګ اسانی شو نو اوس هم زما غزل زما خپل کلام هیڅ چاته ما دا سینه دی خود لی چې اسلای کوي راته یا سینګ دی یا سو کې واوري یا نو داس بهي ډیر زیات ستونزې لکه موږ دا سینه شو کولې نه دا سې مشاعری کیږي نه دا سې چرته تلې شو نو په دې وجه ما ته خو ذاتی ډیر زیات دغه تکلیف او دغه خو کور کې دا سې ملګرو سره ترویانو سره قسم سره دې سره مالک لگا او رولو
صحیح او ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا تاسو ته پر سم رسانه کړی چې د نورو خزینه شاعرانو سره اړیکه ونیسي
اوس خو ډیر زیات اسانه کړی دا ځکه چې نن سبا هر چا سره موبایل دی او نت دی نو اوس اسانه ده زه هم اوس د کال راسي د پښتونخوا خويندو د بلخکر کې یم او د غوی سره په اړیکه کې یم ماشاءالله ډیر زیات خزینه لیکوالي دی پکې کلسوم میم د پکی او نور پکی زیبا فریدای د پکی ډیر خیخ مشرانی د پکی دا وی سره اوس لګ دغه شو
صحیح د خويند ادبی لخر یا خال چې د دې کی کلسوم زیب بی دا یا د زیبا فریدای نوم تاسو واغستو د زیبا فریدای تر شای خوند فضل ممن صاحب یا د کلسوم زیب بی خپلم تکړه د خوانور زیب خان د کنه خوند فکر کوم نو دوی سره د غوی ملاتړ دی خو نور جن کی چې کورنۍ سپورټ نک یا غوی د پاره بیا سمره ګرانه چې مخ کې لاړ شي بالکل
بس دا خو دغه مسله ده چې د خزي سره څوک ملاتړ نه وی کنه نو غو مخ کې نشي تلې او چا سره وین او بیا د خزي مخ کې زی
ارمان د څه دی چې سو کوي مخ کې تاسو سره ارمان لري په ادبی دنیا کې څه کول غواړي چې مخ کې لاړه شي او په دې ادبی دنیا کې ونم پیدا کړي
بس نور خو سرمان نه لرو ځکه چې خزي ذات ته ډیر زیات مشکلات وي او دا په یو د حکیم دومره مخ کې نشي تلې سمره چې یو سړی تلې شي او دا ارمان لرم چې زما کلام زما کتاب به شکل کې راشي یا زما بس کلام خور شي کلامونه زما خور شي په دې خلکو کې نور صدا سرمان زما نشته
صحیح او د کتاب عمر شاعری مو کړم د کنه دومره شاعری مو کړی چې کتاب ته جوړ شي
تاسو چې زپ کې ښه انتخاب کوم کنه زویم چې لکه خو دغه وزي کنه چې اخوا دي چې نینو بیا به دا سی یو سبق په کې لیکو دومره نه ده چې زپ کې ښه انتخاب کوم
خیو شیر ته وره یو سو ته پسونه بنور می خو د خبرونه په دې برخه کې بس تاسو یو شیر وورو
د کلام مطلب چې سومره خواره زندگی ده تیرومې سومره خواره زندگی ده تیرومې بس او یار زندگی ده تیرومې په نوم باندې ژوندې یم جانانا ستا په نوم باندې ژوندې یم جانانا ستا د پارا زندگی دا تیرومی او دل ته تور پما پتور استر ګلګي تور پما پتور استر ګلګي بی سنگارا زندگی دا تیرومی د خپل ژوند د فیصلې اختیار مې نشته د خپل ژوند د فیصلې اختیار مې نشته بی اختیار زندگی دا تیرومی او بل شعر دې پتو چې ډیر تراخ تراخ وختونه مې زغملي ډیر تراخ تراخ وختونه مې زغملي کردګارا زندگی دا تیرومی د کلام مکتب چې مہر ز د محبت د درد دلاسا مہر ز د محبت د درد دلاسا بے قرار زندگی دا تیرومی
ډیر ښکلی شعر دی او ډیر خوند دی وکړو عائشه مهر ښکلی شعر مراته واورو غزل خو لیکئ تاسو دین علاوه څه لیکئ نظم لیکئ هایکو لیکئ نور څه لیکئ
نظم بالکل نظم هم لیکم او غزل هم لیکم دواړه برابر لیکم اول خو شروعات ما د غزل نه کړو او اوس نظم کې هم کار کوم او باقی پاتې شو نثر نو هغه طرف ته زما خیال دی افسانه د سینما وخیږي کوشش به کوم چې زه ولیکم خو زه به اول مطالعه کوم زه داخل ول ما نو غینه پس زه بیا کوشش کوم په دې کې را روان وخت کې ان شاء الله سبا لیکم
صحیح تاسو خو زدا کړم ور سره روانه ساتل دی و د بی هلې زل يم کوي نو وړاندې س کول غواړی یونیورسيټي ته چې کوم خان وو تاسو ته لینو لټریچر یا ادبیات په لولې کنه کوم بل سانګه مخه خره
دغه لټریچر سره زما شوق ته دغه بل ولما فیل حال خو لکه ماته د یونیورسيټي او د دې سیزن و اجازه نشته ری او زه ریګولر کې کوشش کوم زه دا وکم
صحیح الله پاک مو په خپل مقصدونو کې کامیاب کا پرایویټ کې وای تاسو کوي ریګولر خو تاسو اجازه درته نشته نو په دا ورځې په هیله چې تاسو ته د مخ کې تاګ اجازه درکړل شي او زده کړې وکي یو بل شعر بم درنورو بیا به خدای پامنې کو
صحیح دا کوم خو خو نظم وایم
بالکل راته وای نظم بم خواندو کې
حجی د نظم عنوان دی چې ز سومره غټه دروغجن یم زخپل اوخ کې له هر چا پټوم د زړه غمونه له دنیا پټوم په خله خو وایم چې خوشاله یم خو زه دروغ وایم رښتیا پټوم پټه پسړه ډې رغم جن یم زه سومره غټه دروغ جن یم زه د زړه حال چاته ویلې نشم زه خپل आवाज اوچته ویلې نشم زه بي زبان بي اختیار یم زه اوختنه يم هیڅ کولې نشم زه د خپل هر ارمان دښمنه یم زه څومره غټه دروغجن یم د ریواجونو کو بچلې یم په زنجیرونو یې تړلې یم حالات ډېر زورولې یم بس د پښتو په نامه غلې یم په پدری کې ګلم یم زه څومره غټه دروغجن یم محبت کې هر یو غم زغمم د خپل شنا هر یو ستم زغمم د دې غمونو نسیوا ملګرو د زمانی غمونه هم زغمما زری زری پزړه د نن یما ز سومره غټه درغ جن یما پاللې نشم محبت لویری د خپل ناموس او د عزت لویری مهر د خلکو د نفرت لویری د پیغورونو او تهمت لویری ویلې نشم چې مې نه یما ز سومره غټه درغ جن یما ز
نو ډیر خپل شعرونه دي تاسو څنګه چې په غزل کې کار کړم داسې په نظم کې مم کړې بریالي او سي ډیر مننه چې موږ سره خبرې وکړې سپ پیغام کله ری اخر کې
ډیر زیاته مننه پیغام زما دغه دی خاص کر پښتنو زمون پښتنو سړو ته چې تاسو لور خور چې کوم دا وی تا خ تعلیم ورکي او بیا وی چې مخ کې سکول واړي نو غیله د اغه اجازه ورکي او ډیره سیاته مننه د وخت را کولو
دا و د باړې سیمې سره تړاو لرونکو شاعره عائشه مهر چې د مشال رادیو سره خبرې کولې له همدې سره زموږ د خبرونې وخت پای ته رسیږي اجازه راکړه د الله پامان Thank you.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه